خبر وطن ته ځمه او خبر وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کې باندې خبر ونه درلود په هماغه شکل به ورته چمتو اوسم.
بله په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کتو هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغې لار ته بېدمه ورکوي؟
اوس یې جانې ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، موږ زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندی سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپل مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په ساته کانفرنسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي؟ تیره شنبه او یکشنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پرتو خنډونو خبرې وسوي. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 44 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو، د اعلامیې په خپرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي وو چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشر چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم العیسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسا کڅم د چانو مونږ خیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2021 کال اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې طالبان ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم، دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول وشه کاکړ. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی زغم، تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په داوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د نجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوه، او هغه آخري امید چې نجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه هم ورڅخه واخیستل شو. نو په دې اوس وخت کې د داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه، او دغه موضوع د دیني اړخ نه د اسلام د نظره د بحث لاندې نیول او پاړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریځ نیول،
دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه
تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري، دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي، دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پریکټیس کوي. په داسې حال کې چې د دوی دریځونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي او د دوی ډېر دریځونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دي حاضر چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه کم کړي؟ که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده،
په ځانګړې توګه د دغسې پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسف سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان دغه لوی معضل د حل نه کېدلو دپاره او زموږ د قومونو په منځ کې د یو تفرقې اچولو لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زموږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره دا طالبان پښتانه دي، فکر کوي چې او سخت دریځه وړاندیزونه لري. دا باید زه مقدمه کوم چې دا موږ دغه ستونزه پیدا کړې ده او همیشه موږ د دغه ستونزو سره دریو د لاسه مخامخ استو. دریو دا دریز په موږ باندې د ښځو باندې په تاسف سره اصلا ستونزه زموږ په کلو په باندې کې ډېره ده او په پرتو سیمو کې ډېره ده او د دریو جبران موږ په پښتني سیمې ډېر ګوري، البته ټول افغانستان ګوري. زه افغانستان ته ټول په یو سترګه ګورم او زما هیواد دی، تر یو سوري او تر یو بیرغ سوري لاندې ژوند کوو. دریو ایدیالوژیک باورونه دي. طالبان هیڅکله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډېر علماو د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل دریو د سیاسي کنټرول دی. طالبان ممکن د خپل دریز د نرمولو په صورت کې د خپل سخت دریزو پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړي. او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي. که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبانو باندې نیوکه کړې ده، مګر هغوی تر اوسه پورې درې غوښتنو ته یو تګلار هم نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې دریو سره کښېني او خبرې وکړي. فکر کوي چې دا زموږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زموږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضې سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی د زموږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیر دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی، د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی، دې سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی. د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پرتو سیمو کې دی، دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې. فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه رسي، لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدله چې خدای که چېرته د بهر روزي هغه سړي ته خدای نخواسته د یو بېغیرت ګمان کېږي. دغه فکرونه تر اوسه چون دیو د ښاري او د راتګ سره په دیو لرې وساتل شو، د ښارونو نه دیو ته فاصلې ایجاد شوې، دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو ښاري ذهنیت مطالعې درس سبق د دیو نه لرې پاتې شي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په وار ور ویلي چې دوی د نجونو تحصیل د شریعت د احکامو له مخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د دې پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریځونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین له نظره توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي، هغو د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده، کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یو اصولنامه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې دی او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغو قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو
چې په هغو کې دی یعنی هیڅ تخطی دی یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی ترسره نه شي یا ماده په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رمنځته کړو. نو دی د همدغه قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ د ټولنې فریفا د صحت په برخه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پرمنځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات یې دي هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نه شي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي یعنې په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان لپاره څه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یا وګړي ښځې دي د هغه فلسفه فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظ د سیاسي د لحاظ د نړیوال اړیکو د پاره په بین المللي توګه او بل ځای د کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه اوس شرمیږو. یو حقیقت ویم وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم خبرې کوم ما نه خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لار نه ده ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي. راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم یو خبرې کوم ما ته وایي چې دا ستاسې هیواد ولې توپیر لري تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه نه ده پیدا هغه طالب خور نه لري ایا دا طالب نیا سوق کورنۍ سوق فامیل سوق یو چا زیږولې ده. تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې مونږ ته د یو تاسو سوي ما ته د یو خزه په صفات د سپه امنیت او کې لکه د یو شرم ټکی را دښکاري چې زه به بس نشم کولای چې په دې یو شته مپیړی کې زما خزه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترين حق د یو انسان چې په اسلام کې دی بل ما ته خلکو ته نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته ځکه دی وایي چې څومره ترې د علمیت کچه ټیټه ده څومره دی نه پوهیږي چې اسلام څه ویری او دی څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته ده. دا د بل دلایل دی د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي. څوک چې هغه څوک چې خزه خود کفا وي یو څه معلومه وي ډوډۍ ځان ته پیدا کول خپل جامه یا خپل لباس یا اغوستو په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو یو عزت درلودو هغه ته کم شعور ته هغه ټول مسایل ورته کمی یو دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. ام چونان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د میړه په منځ کې ډیر عام تازه تاسویم پیدا کیږي د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل مونږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته مونږ صدمه وړاندې کوو چې مونږ ویو چې نه ولې زمونږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري. مونږ په بیرونکو د ګرځېدلو لپاره دا عام د اقتصادي په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولای. بل یو غټ تفکیک منځته راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي. زه غږ کوم زه دا ویم دا د واورې د ټولنه ټول زمونږ هیوادوالو ته چې دې جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمنګا د حسي دي چې منګا په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې منګه وویشل شو زمونږ سیمه وویشل شي او دایتا اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ د غټ کې چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي د ډیره او پرمانته کې دا موږ ته ساده مرسي به آینده کې د جبرافې سوګم نشي کولای
نه شغله زغم مخکې مرمن کاکړ د صدمي یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړی دي دغه محدودیتونه دا به سخت عواقب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوې ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجیح کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی ترجیح دی ځکه دوی وو چې کله قدرت ورسېدل په مغه وخت نه شروع تر نن پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې وو ورسته په انتون شو او د پانتون د دې وسګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلیت او نرسنګ هغه برخو کې هم د بندیز ولګو نو دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم دی ترجیح کیږي دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کده اقتصادي نظر وي کده صحی نظر وي کده ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت وونه نه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا 2 میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو د افغانستان غوند یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه سو 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د دې غټول از ضرر ک اقتصادي دی او ک په صحی برخه کې دی د غټول از ضرر د دې مسولیت دی تراجی دی او د 8 میلیونه خلک چې د افغانستان او تلی دی مهاجر شوی دغه اکثر دلایل هم دغه دی چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورې کیږي چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده ځوانان مغه دی په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې تر دې لایلې چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولر د یو خپل خلک دي تر بولی شي یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپل ګردې خرڅوم نو د غټول اوقيب شي دي د غټول مسولیت چي دی هم د غړلې ته چي دغه محدودیتونه دغه بيځای محدودیتونه چې نه په اسلام د نظر توجه کیدلای شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصول د نظر نشي توجه کیدلای دغه بندیزونه دی وجه چې څومره ازرار افغانستان ته راجی دي د غټول مسولیت
هم دایته ګرځي ډېر مننه مېرمن پلوشه کاکړ د نړۍ دینی او البته وټولو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غرازکار بندیز جواز نه لري د طالبانو لوري ولي ورته غوژن نسی یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی
مننه درې د پاره چې خلاصه توګه بایټ ویم درې د پاره چې دلایل نه لري دوی سره د قانې دلایل نشته ده مقنې دلایل نشته ده ځکه د یو کار نه دی ځانو باسي د یو خپل منځي اختلافات پایست دي کی چې د یو د تاسو د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سي دین دی چې د انسانيت دین دی اسلام د تمدن دین دی د مدنیت دین دی متاسفانه چې دی قانې کوننده دلایل نه لري چې په طرفه سي جلسو کې دی د نه اوسي او د یو ګډون پکې نشي کولای کنا دا خو هیڅ خبره نه وي کټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس شي ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کینی او د دې وی باندې کې په ټول نړۍ کې دا د خدای حق باندې کې مکتبونه د باندې کې تعلیم د باندې کې او اسلام د سویلې دي باندې شي لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټول اسلامي نړۍ منطقه کې خلاصو ام د سپیشل اعلان کې چې نه اسلام ویلی دی چې ټول بند وي. که ټول هیوادونو کې اسلامي هیوادونو کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ به هم خوشحاله شو چې حداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی. مګر که چېرته یوازې په ټوله نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي دا معنا د دې لري چې نقص د دیو کې دی. لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام به ذات خود ندارد، عیب هر عیب که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوي. لکه کوم کار چې دی وکوي، اوله دوره کې وه موږ ویل، زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه، دیو نړیوالو سره کینی، نړیوال تعهدونه دي او دیو دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه، هر څه به ښه شي. په تعصب سره دی د ناسته توان نه لري. زه باید په زغرده تاسو ته ویم، دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دی قناعت ورکړي. خپل منځي اختلافات لري چې دی نشي کولی چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په چی شي کې دی؟ خو نن خو چې یو ماشوم ته مو وایه دغه مشکل همداسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم. که چېرته دلایل ولري ولې نه کینې؟ زه یو دلیل لرم، ویم ما تر قناعت راکړي نړیواله تر قناعت، که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی. نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه، دا کار اشتباه وه. موږ د یو انسان په توګه خپل حق غواړو. یو انسان ته توګه موږ بشر یو، په دې نړۍ کې موږ زیږول شوي یاستو. موږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، موږ ته همدا جنسیت خدای را کړی دی. دغه جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای راته را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم. پس دا خو زما ګناه نه ده، زما دا حق چې همداسې جنسیت د یو نر تعین کړی دی، خو زه یې هم داسې تعین کړی. پس ګناه څه ده؟ دا دیو په اسلام ته دا صدمه واردی که دا نقص دی. دا دسې معنا لري چې زما شک په هغه چا راځي، غیر اسلامي شک مې په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه ښځه محرومه وي.
اوسني حاکمان وایي چې د دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لري سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي. داسې امکان ګوري چې طالبان پر ښځو او نجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کېږدي؟
زه فکر نه کوم دغه خبره هغه یو لاره ده چې دوی په دې باندې د ولس د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي، د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار اخلي. که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دی او دی چې کله اوس قدرت ترغلي، دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي، نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و. د نجونو ښوونځي جدا وو، په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې صنفونه ورته جدا کړل، نو شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي. اما موضوع دا ده چې د دوی پر رهبرۍ پراس کې چې کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري. او دغه خلک چې میډیا ته رسي یا په میډیا کې خبرې کوي، هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپله فکر نه کوم چې دی دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لري کا. د دوی هیڅ امکان نشته یو که داسې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر شي او نوي کسان راشي او هغه متفاوت نظر ولري، هغه شاید امکان ولري. اما په ټوله کې دغه د دوی وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نور خبرې، دغه اصلي ولس ته احساساتو د کنټرولولو دپاره او د یو غبرګونه د مخنیوي دپاره دغه خبرې ترسره کیږي.
ډېر مننه میرمن پلوشه ککړ. وخت کم دی، که دا راته وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونه چې پر طالبانو نفوذ لري، په دې برخه کې څه کولی سي چې طالبان خپل دریز د ښځو او نجونو په وړاندې نرم کړي؟
مشروط شرایط به پې کېدي، کوم چې دوی د تمویل کوي، یا ناسته ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري، هغه په شروطو باندې باید ورسره کېښودل شي. هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دوی ورسره تعهدونه کړي دي، او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دوی دي کړي دي، دوی باید پابندي ولګول شي. او دوی باندې مشروط شرایطو باندې زه همیشه دا تاکید کوم، تا چې دی باندې دا قیدات راوړي او د دې سره بین المللي او ملي کانفرنسونو کې کینی او یو مطلوبه نتیجې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی زغم، ستاسو نظر به واورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي.
نو کومه تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی و علما او مختلفو خپل نظریات په دې اړه ورکړل، دا کانفرنس ظاهر شو. نو ټول دغه کړنه د اسلام د نظر رد کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي. دغه په عموم کې نړیوال ټول نړۍ ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که د افغانستان سره مرسته کو او یا که د دوی سره تعامل کو، باید بشري حقونه قرباني نه شي. ټول بشري حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون د دغو د تضمینه په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره هغه خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کېدلی شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو وورید. نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. دغه بحث ملمنه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید. ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.